السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ چې د امنیتی ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنه کړل شوه نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت ساروان اورو
کندز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی جرمنی پرون شل تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی. ښاغلی غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي.
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو، په انسجام سره به ځو. ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو. یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی، بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی.
ولسمشر غني دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیش ټینګار وکړ. د بشری حقوقو د څارډله هیومن رائټس واچ د استانبول په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې دا شمنه دي په ښکاره وکوي چې افغان میرمنې به د دې غونډې په اساسي خبرو کې بشپړ ګډون کوي. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د ترکیې په غونډه کې به چې ویل کېږي د اپریل په شپاړسمه به جوړه شي د افغانستان د دولت چارواکي او د طالبانو استازي ګډون کوي. په کندز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی. د کندز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په آبدان دشته کې شوې ده.
د مجروحینو وضع درې نفر وضع وخیمه ده او نور امیدوار کنینده دي. کومې لازمې کړنې طبي مرستې چې لازمې ورته اجرا شوي دي فعلا درملنې لاندې دي.
د شغلی منګل په وینا روختون ته درويشت پیان ورول شوی چې د هغو په منځ کې 15 شزي 15 ماشومان او نور سړي دي. پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان وویل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي، خو له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی. دی وایي الوتکه د افغانستان حدودو ته رسېدلې وه، خو له حامد کرزي هوایي ډګره ورته وویل شول چې بیرته وګرځي. جرمني پرون شل تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل. د ډي پي خبري آژانس د راپور له مخې د افغانان د سهار په 6 بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شویو افغانانو 8 جوپه ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی. د چې په پیونګیان کې د خپل واکمن ګوند په یوه ستره غونډه کې وینا کوله، وویل د خلکو په ژوند کې د شوالي راوستل حتی تر ټولو په ممکن بد حالت کې چې موږ اوس ورسره مخامخ یو او پر راز راز او سترو ننګونو برلاسه کېده، د ګوند د غړیو له فعالیت سره تړلې چارې دي. د چارو کتونکي وایي چې د شمالي کوریا مشر چې د واکمنۍ لسیزه یې په پوره کېدو ده، له خورا سختو چلنجونو سره مخامخ دی. درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې د ننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته به اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یوه سیکولر ډیموکراتیک او نه اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلي کلک او فوري ملاتړ وکړي. او د جرمني بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. دا ایالت به په هغه صورت کې دا کرونا ضد واکسین رانیسی چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس زودر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کرونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.4، مزار شریف اسمان وریز تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.9.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولې وړاندې په پروګرام کې اورئ. نن د امنیتي ګواښونو په خاطر په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه ورنکړل شوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ترکیې په کانفرنس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that
د بشری حقوقو نړیوال سازمان جوړ اندیشنه لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي.
او امریکا پر کندهار هوایي ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي.
While the attack resulted in no casualty
برید مرګ جوبلنه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوی موقع زیانمنوي. تمو چې نن د پاکستان د ملي اسمبلی یا پارلمان رئیس اسد قیصر او یو شپاړس کسیزه پلاوی کابل ته راشي، خو د اسد قیصر او مل پلاوی الوتکې ته په کابل هوایي ډګر کې د ناست اجازه ورنکړل شوه. د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن پروازونه ځنډیدلي وو چې له امله د اسد قیصر او د مل پلاوی پرواز هم ځنډول شوی وو. په دې اړه باندې پام وکړئ له کابل یو راپور ته.
که څه هم د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر د سپرلی الوتکه د کابل فضا ته داخله سوه، خو دغې الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنکړل سوه. ټاکل سوی وه چې ښاغلی قیصر نن پنجشنبه د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي، خو د حامد کرزي هوایي ډګر چارواکو د امنیتي ستونزو له امله الوتکې ته د کیناستو اجازه ورنکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه داسې لیکلي: د کابل په هوایي ډګر الوتکه د کیناستو په حال کې وه چې سارسلي اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له امله هوایي ډګر تړل سوی، نو له دې امله د شورا د رئیس او مل پلاوي سفر وځنډېد. د دغې لیدنې نوې نېټه به له ګډو سلامشورو وروسته ټاکل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې له رنوی کرښې سره په خوا کې د چاودېدونکو توکو له امله دغه سفر ونه شو. خغلی ځاځی زیاتوي د کابل په فضا کې له شلو دقو انتظار وروسته بالاخره الوتکه د چاودېدونکو توکو د نه خونسا کېدو له امله یو ځل بیا اسلام آباد ته ستنه سوه. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آرین ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبه په سهار 10:30 یوه ډله په میدان کې په ساختماني کارونو مصروفه وه چې یوه سرګروله یې پیدا کړه، نو له همدې امله پروازونه وځنډول شول. نوموړي زیاته کړه د سرګرولې له خونسا کېدو وروسته د ورځې په اوږدو کې 12:30 یو ځل بیا پروازونو ته د ناستې اجازه ورکړل سوه. ټاکل سوی وه چې ښاغلی قیصر نن د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته راسي او له لوړ پوړیو افغان چارواکو سره وګوري، خو تر اوسه معلومه نه ده چې اسد قیصر او ورسره مل پلاوی به څه وخت یو ځل بیا کابل ته راسي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل سم ورزو د کندهار پرونی پیښه ته د امریکا دفاع وزارت په کندهار هوایي ډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربی یو کانفرانس کې دا خبره وکړه او ویل سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دغه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرون ویل پر کندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل هدف یې ترلاسه کړی. په دې اړه پاموکړی دغه راپور ته
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپله موخه یې ویشتې ده. خو د پینټاګان ویان جان کربی وایي دا توغندي له هوایي ډګر لري پرېوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لوړ پوړي چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان د امریکا پارونکو بولی او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کولای شي. د دې وزارت ویان جان کربی
موږ تل خپلو سرتیرو ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنی په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د 215 اتل قلی اردو مطبوعاتي مشر خواجه یحیی اولوی بیا ازادي راډیو ته وویل څلور هوارونه توغول شوي خو په بیدیا کې لګیدل یو مرګ ژوبله نه لري. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادېږي چې پکې د ایلس، اف شپارلس، ای یولس، سی یو سل دیرش، کی سی یو سل 15 په څیر مهم جنگي او ترانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پروانه میاش کې په خوست لبرید وروسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر یې ځکه په نښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې وي. په ښکار د بریدونو وروسته له دې پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي ښکاري چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې ښکاره یې ووایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د مې لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا له وړاندې ګواښ کړی که چیرې بهرني عسکر د دوهې تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړه چې د امریکا او طالب ترمنځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدار دهنده یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي چې د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې له هوکړې وروسته افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسکر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. له دې سربیره په افغانستان کې د ناټو 10000 نور عسکر هم شته چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز بوخت دي. موده وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي 10 کسان د تیرور او پرمخینی خبریال یماس یاوش په ګډون د څو بریدونو په تور نیولې دي. دغه 10 کسان د کورونې چارو وزارت لخوا د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وښودل شول. تفصیل په دغه راپور کې
د یماس یاوش او د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې د عامر د وژلو په تور د 10 کسانو نیول. د کورنیو چارو وزارت ویلی چې دغه لس کسیزې ډلې د کابل ښار ډیری حملو کې هم لاس درلود او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق اریان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې چې تورن کسان یې د رسنیو کمرو ته وښودل وویل
در حمله بالای همکار ما شهید کوچای عامر اوزې 5 پلیس کابل هم
دغو کسانو پر امنیتی ځواکونو قاضیانو څرنوالانو یماس یاوش د پولیسو د 15مې حوزې پر امیر کوچی د حملو اعتراف کړی دی. همدا شانې پر پوځي وسایتو او درې افغان پوځیانو د حملو اعتراف هم کړی دی.
د مرکزی بانک د رسنوی سلاکار یماس یاوش د 1399 لمریز کال د عقرب په ولسمه له دوو همکارانو سره د کابل په مکروژیانو کې د نخلون کی بام د چاودیدو په پیخه کې ووژل شو. د طارق اریان په خبره هسې روانې دي چې د دوی نور ملګري چې په پلان شوو وژنو او پر امنیتي ځواکونو حملو کې لاس لري هم ونیسي. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ پاڼه کې د کورنیو چارو د وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼلې او شوي اعترافونه جعلي بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي ملګري ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان ښځو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤول حیدربار ویلي د ترکیې په جوړیدونکې ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډېریو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکیلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for
د بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښه څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبري اورو چې پکښه شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمې پریکړې کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کېدای شي.
where the main decisions are actually being made.
هیدربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړې توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استاذي دیبور الاینس باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو ونډه د هم پیوړې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړې استاذي دیبور الاینس د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان د غوڅرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ شمولیت ډاډمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر پاڼه د میرمن الاینس لقوله لیکلي چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د ښځو د پیاوړي ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیې ناسته کې هم د ښځو د ځینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د ښځو د حضور، حقونو او ازادیو د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د ښځو تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل د راتلونکي د ټاکلو حق دی ورکړل سي. د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو هیوادونو ښځینه چارواکي او استازي شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان ښځو د حقونو او ستراولنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا پروسه ډېره پروژې ته ورته ده، ځکه د ښځو رول پکې ډېر کم دی. په دغه برخه کې یوازې یو څه ښځې د غونډو زینت لپاره بیایي، خو موږ په دې باور یو چې که داسې ناستو کې داسې ښځې وایي چې خپل غږ یې اوچت کړی وای، د جګړو د قربانیانو کورنۍ باید پکې وای، او په ټوله کې داسې ښځې هلته وای چې د نورو ښځو استازیتوب یې کړی وای. میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په وسنیو حساسو شرایطو کې دې زیاته برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د لوړز د کړو په وزارت کې د کرونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د لوړز د کړو وزیر عباس بصیر وایي لومړی به د وزارت رهبری ورپسې په مرکز کابل کې د پانتون استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ همداسې ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په 34 ولایتونو کې له 100,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل سو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبری ته د کورونا واکسین تطبیق سو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي وسیله ټکی دا ده چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړ زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. د امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبری له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل سي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول سي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلیږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 34 ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان ده. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له 100,000 زیات کسان واکسین سوي دي.
د واکسینو د تطبیق د پیل څخه تر اوسه 3,809 کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو، رسنیو همکارانو او مکاتبو اساتیدو تر څنګ چې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 6 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې 15 تنه مړه سوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 5,019 تنو 2,542 تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د جرمنی باوري ایالت د روسیې سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي. بایرن ایالت چارواکو داسې وخت دغه پریکړه کړې ده چې په جرمنی کې د کرونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه شوي دي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د جرمنی باوري ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کرونا ضد 2,500,000 ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي. خوشحالته ده چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمني د دې جنوب ختیځ ایالت سریعظم مارک سویډر د چهارشنبه پورز وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. شاغل سویډر زیاته کړه کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي باوریا ایالت به 2,500,000 ډوزه واکسین د یوې کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الیکتریسن ښارګوټي کې فعاله ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الیکتریسن ښارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږکال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووېډ 19 پر ضد د لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیره میاشت ویلي وو که چېرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
ورزو کندوز ته هلته د کندوز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په لویو لارو کې وسلوال غره دریږي او د دوی موټر تلاشي کوي او پیسې او نور وسایل ترې اخلي. دوی له امنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچی او امام صاحب د کندوز له ناامنو ولسوالیو څخه شمېرل کیږي چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقط هدف پیسې پیدا کول دي، نه ښځه پرېږدي، نه نر پرېږدي، نه سپینګیر پرېږدي، نه ځوان پرېږدي، فقط موټر چلی چې وي درې لاس ورکړي، پیسې موبایلونه زیورات څه شی چې په لاس راشي اخلي. خلک ټول په تکلیف دي. یقین وکړه چې په بازار تلم سودا به مې راوړله دکان لپاره، اوس په میاشت کې پیر نه ځم.
د دوی د خبرو له مخې چې سهار وختي او له ماښام نه وروسته په دې لارو تګ راتګ له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي.
اندېښنې زیات شوې دي. اکثر اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي. نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي، خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې، ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي. د دشتیارچی ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت میگیره.
کندوز دشترچی پلاره که وسلوار غلاوی زیادی سویده او خلق لدی ستونزی پتنگ را غلیده. امونیتی چارواکی یوازی پخواله رسنوی که تر شعاره نورکوی او نمایشی غوان دی جوڑوی.
ستاسو لپیغامونو
حبیب رحمان یم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام آزادۍ رادیو ته دی. آزادۍ رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. زما پیغام شریف غنی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکیرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکیرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ لیکي کوم د خطر مشکل منځته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل مو په حل کې او د تذکیرو کار په شروع کې وسکه. د کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی، دلته مشکل دي، اوس کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په دا کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیټ چې دی هغه دوه انچه پیټ راغلی دي. دا په څو کورونه دي، په دا دوه انچه پیټ کې دي، په دا څو کورونو ته اوبه ورکوي. او اگر د موږ بې تعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکل نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیټ ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچه پیپ پښتل دي. په سوو کورونه کې تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجله مو واورید. په دې خبری مجله کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د کندهار په هوایي ډګر واډې باندې د طالبانو راکټي بریدونه غندلی دي. همدارنګه دا مو واورېدل چې د امنیتي ګواښونو په خاطر نن په کابل کې د پاکستان د ملي شورا د مشر اسد قیصر الوتکې ته د ناستې اجازه نه ده ورکړل شوې. زه له تاسو اجازه غواړم په څو نورو شیبو کې به په دری پروګرام کې هم په همدغو مسایلو باندې په دری ژبه باندې بشپړ معلومات واورئ.